سلاکارانو او روزونکو ژر بدلیدل چې د افغان پوجانو د روزلو چارې ټکنه کړې او شپږم د افغان پوز او پولیسو پلیکو کې پراخ فساد چلوې تشهیره منځته کړه او د دوی مؤثریت یې اغیزمن کړ.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله موکم د کابل پانتون استاد پوهاند احمد شازخم عمر
زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد
په دې خبرونه کې وړاندې لزوان چیرونکې وحدت یار سره شخیدلې
کلمات لوی دي کلمات بیا راځونکې
دي شیر حملرو
یو پانه هم رب نکړي مرغکی قرار زاله کې ویددا او پیشو
دا شیر په هم واوري
چې پتا یې مېن شوه ټول پورونه می خپل خلکو ته بخدي چې هر یو پر معشوقې ته سری جامې او رنج واخلي
په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور په بد حال کې دی
ساسي سره وای را جوړ کړی وای تر نیم کړی وای پوسو نو درداغه له بنره ستاده ده
د سانګي لوبي لام په افغانستان کې ژوندې دي خو ډول تریلر شوی
څومره چې ډول تیزيږي د غمر د اسمان د تیزيږي
لیکوال شاعر او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پانځي استاد پوهان احمد شازغم د سلواغي په دیرشمه د شپږ پېټه کلونو په عمر وفات شو دار وشات پوهان احمد شازغم نشته همکاران او د کابل پوهنتون یو شمېر استادان وای نو موري د استادې ترڅنګ د پښتو ژبې ادب او تصوف په برخو کې ګڼ شمېر اثر لیکلي دي پوهان شازغم نشته څلور لسیزې د پښتو ژبې او ادب استادو زما همکار بشیر الحق عادل په راپور کې د مرحوم زغم ژوند ته کتنه کړې
لیکوال شاعر او استاد پوهان احمد شازغم چې نګدي څلوخ کال د کابل پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې تدریس کاوه د ورپېخې ناروغي لامل وفات شو د ارواخات پوهان احمد شازغم پر مړینه د هغه همکاران ایوش میرو استادان ویرمند یې وای چې د نوموړي تشبه هیڅ کله ډکه نشي د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې امیر ډاکټر اجمل خولي ازادي رادیو ته ویل پوهان زغم د استادې ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې کتابونه لیکلي دي او تصوف کې جوړ لاس درلود
د عرفانی ادبیاتو په برخه کې او د لیکوالۍ په برخه کې ګڼ آثار چاپ شوي دي د همدغه شانتي آثار لیکنې بیلابیلې مقالې چاپ شوي دي او زمونږ د عرفانی ادبیاتو یو ډیر مهم استاد او د فلکلوري او ولسی ادبیاتو مهم استاد د لیکوالۍ او د عرفانی ادبیاتو نه علاوه د دغه په برخه کې د لیکوالۍ په برخه کې او همدغه شان د ولسی ادبیاتو په برخه کې هم د استاد کارونه چې دی غړیر د یادونه وړ دي نو په زمونږ د فوق لسانس په برخه کې مثلا د ماسټرې په برخه کې یو مهم استاد وو او زمونږ ټول څنګه کډ لسانس دی او فوق لسانس د استاد په وفات باندې زمونږ څنګه د دې په وفات باندې نیمګړی شول خدای دې جنتونه ورته ورکي او خدای دې وبخي
د کابل پوهنتون پخوانی استاد او لیکوال محبوب شاه محبوب وای مرحوم پوهان احمد شازغم د ادب پوهنې او تصوف ترڅنګ د معاصر ژبپوهنې پر نظریاتو په استادو خاغلی محبوب ازادي رادیو ته ویل د استاد کمال داو چې په بیلابیلو برخو کې تدریس او لیکوالي کوله
پوهان ډاکټر احمد شازغم د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو د پوهنځي د پښتو څانګې یو له ډیرو سینیرو او با تجربه استادانو اروخات پانسه نه یوازې دا چې په تصوف او عرفان کې لوی لاس لار بلکې د ادبیاتو په تیوري او د ادبیاتو په نړیوالو نظریو یو آگا او د ګوتو په شمار او استادانو کې حسابيږي استاد غم د پښتو ژبې د عرفانی شاعری او د تصوفی فکر اڅیړنه کړی و استاد ډاکټر هم په همدغه برخه کې اخیستی و استاد په ژبه کې هم پوره لاس لار هغه د ژبنیو قواعدو په اړه یو ځانګړی فکر لاره. هغه د ماډرن یا د معاصر ژبپوهنې په ټولو رموزو هغه استاد و. هغه نه یوازې دا چې د پښتو ژبې او ادب د ډپارټمنټ د لیسانس په دورې کې درس ورکاو، بلکې په ماسترۍ کې هم د تصوفي ادب تدریس کاوه. د ارواحاد استاد پوهان زغم مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره یو لوی ځای ده، روحي خات.
اخوا د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې یو شمېر محصلان وایي ارواحاد پوهان احمد شاه زغم سره لدی چې ورسته یو کلونی کې لوی نه علاج نه روغی څخه کړي ده، خو بیا به هم په پوره مینه او لیوالتیا دوی ته پر وخت تدریس کاوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې ماسټري دورې دوه تنه محصلان شاه محمد بشیر او شفیع الله نعیمی.
استاد نه یوازې زمونږ د پاره، بلکې د پښتو ژبې او ادب د پاره یو لوی ځای ده. استاد کلونه کلونه د کابل پوهنتون کې ګڼ شمېر زما په شمول ګڼ شمېر محصلین وروزل. د کڅه هم د یو نامراده ناروغۍ څخه کړېده، بیا هم د پډیر مینا پوهنتون تراته او زد کړیالانو ته درس ورکاوه.
زما د لیسانس او ماسترۍ د دورې استاد و. استاد به شاگردانو خپل زکونکو سره ډیره خراب یا کوله. د نوموړي تشور تر ډیره پورې په کابل پوهنتون کې هیڅ شي. د نوموړی د ژوند په وروستیو کلونو کې له سخت ناروغۍ سره لاس او ګریوان و، خو سره د دومره دردونو او مشکلاتو به هم نوموړی تدریس ته هر وخت حاضرېدلو.
ارواحات پوهان ډاکټر احمد شاز غم چې نږدې څلوېخ کال د کابل پوهنتون کې استادي وکړه، بیلابیل کتابونه هم لیکلي دي. معاصر لیکوالی، پښتو عرفانی او تصوفی ادبیات، پښتو فولکلوري ادبیات، د شعر خلایي زبرخه، پښتو چاربیته په شپېته ملسیزه کې د افغانستان پښتو شعر تکتنه، او رحمان بابا یو صوفي او عارف شاعر د پوهان زغم هغه کتابونه دي چې چاپ شوي دي. د ارواحات پوهان احمد شاه زغم همکارانو، استادانو، لیکوالانو او د هغه محصلانو پر خواله رسنیو د نوموړي پر مړینه ویر کړي او د هغه نشتونې لوی تشه بللې ده. د ارواحات زغم پخوانی همکار او د کابل پوهنتون استاد بریالی باجوړی وایي مرحوم پوهان زغم په 2014 زیږدیز کې له د سره یو ځای د هندلی ته لاړ. ښاغلی باجوړی د ارواحات زغم په اړه په خپله خاطره کې لیکي، په فکر کې لاړم تیرو کلونو ته چې زه نوی استاد شوی وم او دی له محصل و. دوه کاله وروسته دی هم استاد شو. ډیر غښتلی او ورزش نه قضا کوو، خو ډیر ثقیل ورزش کوو. د زیات کار علاقه مند و. د هغه د وخت له اخبارونو، مجلو، جریدو او باختر اجانس سره قلمي همکارو. شعر هم وایو او د ویښ تخلص یې درلود. وروسته یې پښتو پر لور ته ډیر کار وکړ. د تصوف او عرفان له تدریس سره سره د په سلوک کې هم تغییر راغی او لکه د عارفانو خوی خصلت پیدا کړ او شبه په تفکر کې وو. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار، ډاکټر لطیف وهان، ډاکټر محمد اسماعیل یون، ډاکټر محمد رفیق رفیق او د کابل پوهنتون یو شمیر نورو پخوانی استادانو او د ارواحات احمد شاز غم همکارانو د هغه پرملي نویر کړي او پخوانی خاطرې تازه کړي. ارواحات پوهان ډاکټر احمد شاز غم په 1915 کال کې د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ د خالداری په کلی کې زیږیدل. لومړنۍ زده کړې په 1942 کې د خواجه مسافر په لومړنۍ ښوونځي کې پیل کړي. وروسته د خپلې ولسوالۍ د شهید عبدالرازق لیسې ته لاړ او په 1956 کال کې له نوموړې لیسې فارغ شو. پوهان احمد شاز غم په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیات او بشري علومو پوهنځي کې د لیسانس دورې زده کړې پیل کړې او په 1961 کې د نوموړي پوهنځي له پښتو څانګې څخه فارغ شو. په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې د علمي قدر غړی شو. مرحوم استاد په 1928 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي له پښتو څانګې څخه د ماسټري سند ترلاسه کړ. همدارس پوهان زغم په 1996 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي په پښتو څانګه کې د ډاکټورا زده کړې پای ته ورسولې. دغه راز نوموړي په 1994 کال کې د علمي خدمت مودې په پوره کولو سره د پوهان علمي رتبه ترلاسه کړه.
پوهان احمد شاه زغم د کابل لومړی نیټه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. یو شاعر وایي مرګ درځه ته خپل لار وهه، مرګ درځه ته خپل لار وهه، موږ په د ژوند جنازه خپل یوس.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د ځواني تکړه شاعر امین فنا شعر لرو. خصم دستی شاعر نور محمد لاهو د شعر په اړه هغه نظر ردوي چې ډیر کسان باور پرې لري او وایي چې شعر یو مخ په الهام ولاړ دی.
شاعر باید الهام ته منتظر نشي. شاعر هم لکه یو هنرمند، لکه نقاش، لکه موسیقار، یو څوک ده، لکه یو انځورګر دی. طبیعت ته نقاشي کوي، دی له مخکې نه دی پوده چې د دغې منظرې دپاره کوم رنګونه انتخاب کړي، کوم میکونه راواخلي او کومې موضوع ته باید وګوري، او دا موضوع ولې د انتخاب کړی، د څه دپاره، د چا دپاره. دغه پوښتنې دي چې شاعر یې له ځان څخه کوي. کله چې هلته ځي بیا نو سیده په کار شروع کوي، هغه څه باندې شروع کوي. مثلا دلته موضوع معلومه شوه چې دی د منظرې یو اړخ اخلي، خو پوښتنه دلته ده چې دی څنګه باید راخلي. دی باید هغه رنګونو کې راواخلي چې هغه نړۍ ته یو بل نوی رنګ وي. مثلا دی ضرور نه ده چې آسمان آبي همداسې رنګ کړي، دی د زرغون رسم کې آسمان.
اوس بل ښاغلي لاهو څخه یو شعر واورو. په دې شعر کې به وګورو چې د کوم رنګونه راخیستي دي، کومو مویکونو ته یې لاس ور وړی او موضوع ته یې څرنګه پام کړی دی.
چې پتا باندې میان شوم، ناشنا ژبې مې زده کړې. نیمه شپه د کرړیو په سندرو ټول پوهېږم. چې پتا یم میان شوی دیوې ګلابي پیغلې، سرې مڼې ته مې هم غاښ وروړی نه دی، نه مې هم د چالو سترګو نه یو غړک شراب نوشلی، نه مې هم د چا د لاس مړاوې تودوخه د دې ګوتو په سرونو رالوشلې، نه خو هم په جای نماز د چا د سیوري د چا مخ ته په رکو یم لمبه شوی. دغه سپینې تیږې ګورې دا پخوا تورې عقدې وې، په رڼا د نسترن مې ټولې رنګ کړې. دې پخو ته مې لږ ځیر شه، ستا د لارې هر از غیب پکې یو یو دی راشین شوی. چې په تا یم مین شوی ټول پورونه مې خپل خلکو ته بخه دي، چې هر یو پرې معشوقې ته سرې جامې او رانجه واخلي. خپل قاتل مې له زندان څخه راویست، یو سور ګل او یو سپین آس مې ورله ورکړ چې او چا باندې میان شي. د کوترو د خدای مل شي، ما وزرې د شاهین ور وګنډلې، او د باز د پښو کلک مې هم ور مات کړ. چې په تا باندې میان شول، چې په تا باندې میان شوم، دا مې زده کړل څنګه واغوندم اورونه، څنګه پریولم په اسیدو خپلې دنګې خنداګانې، څنګه وبخم خلک بې مینه ده. د پښتو له کتابو مې د کڅات برخې قیچي کړې، ما د عشق په بوډۍ خاورې ځان ته نوی ملیت جوړ کړ. ما یو نوی نیالګی کېښود، د میوې په ځای به راوړي ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګړې. ستا د شونډو له تودوخې جوړې شوې سپینې ګړې.
شاغلی لاهو څخه مننه. استاد شاعر پیر محمد کاروان د شعر په برخه کې پر عاشقانه ریاضت ټینګار کوي.
عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسؤلیت کې چې ته یې عاشقانه کوې هغه کې کستوریا هم یې ته خوند راخلې، یعنی خوند اخیستون کیف اخیستون کې ریاضت نه مطلب دی.
د یو کړکی پونم د شاعر امینه فنا شعر له دوی څخه ورو او مننه ترې کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې پروګرام ته را لېښلې دی.
نن می هغلاری ټول و تړلې، نن می هغلاری ټول و تړلې، هغلاری چې تر تا و رسیدلې، هغلاری چې د عشق تر انتها و رسیدلې. نن می خلو یا ډبر پزړه کې خو، نن می ستا د عشق کیسا نیم گڑی پریخوا، نن میزان پسی آن ورد کوٹی کلک کر، خویا وکڑ کئی لا پاتی، خویا وکڑ کئی لا پاتی، ہاچستا کڑ کئی تمخا مخ وطلی، کچ ہم سپین پر دد مدام کشوی، خدا اوس چنی مش پدا، خدا اوس چې نیمش پده ما تخکاری ده پردی ترشادی سیوری شم لیدلی، ده پر کوچ باندی ترچنگ ده کڑکی ناستی او پر میز دی در تشم لگولی، ده شین چای پیاله ده مخت سرشوی ما تخکاری، ما تخکاری تا کتاب مختنی ولی، نستریا او بی خوبی دی سترگ سری لکه شفق دی، خدای خبر چی چبل ولی، خدای خبر چی چبل ولی، زما سترگو کی دی اوخ کی تا کتاب توری سم نشمالی دلی، زیم دلتا و حواس می ټول تا سره ملګری، زه تیارو چپ شپه ده، زه تیارو چپ شپه ده، یو پانه هم رب نکړی، مرغکی کرار زاله کی ویده ده، او پیشو د ون ډډې ته پرته ده، رڼې سترګې زلیږي لکه دوا غمیش کاری کی، ما می تور ٹکرائی لول را چا پیر دی، او بوخ کلون پلاو می وغاخنو کے ٹک ٹک دی، ما می تور ٹکرائی لول را چا پیر دی، او بوخ کلون پلاو می وغاخنو کے ٹک ٹک دی، لکڑکی دی سترگ نشمڑ بلی، لکڑکی دی سترگ نشمڑ بلی، ستا داترو خوشبوی را باند لگی، زلم سرو لمبو کس وزی، ستا دشم بهم اوس رستی سلگی وی، پر پالنگ بدر تناستا تو خوبونو ناوکی بی، ستا دشمو بهم او سرستی سلگی بی، پر پالنگ بدر تناستا دو خوبونو ناوکی بی، زهم نورا خپلوخ کو کدو بیگم، زهم نورا خپلوخ کو کدو بیگم، ستا لشمو سرا یو زای فنا کیگم، ستا لشم سرا یو زای فنا کیگم.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
په آزادی رادیوی مجله کې وړاندې تاریخ ته مخ کوو. په کندهار کې مو د احمد شاه بابا د کور او ملحقاتو له بد وضعیت خبرو، خو سمدستي یو ژبنی مسله راخلو. ځوان لیکوال تاج ولی وحدتیار په یو څېړنیزه مقاله کې د نویو او مترکو کلماتو بحث راخیستی دی او لیکلی دی چې ځینې پخوانۍ کلمې چې مترک بلل کېدې نن سبا عامې شوې دي. له دوی څخه به واورو چې د هېرو شویو کلماتو د بیا عامېدو علت پوڅه کې ویني.
اصلا ژبه هم د هر ټولنیزې پدیدې په څیر د وخت په تیریدو او د تاریخ په اوږدو کې خپل بدلونونه منلي دي. یعنی ژبه د هر بل پدیدې په ډول باندې خپل بدلونونه مني. ځینې کلمات لوی دي، ځینې کلمات بیا راژوندي کېږي، او په ځینې کلمات معنی تغیر کوي، او د ځینې کلماتو غږونه لویږي، اسانېږي، ځینې ته نوي یا اضافي غږونه بلیږي. نو زما په نظر باندې تر ټولو اساسي خبره، اساسي بحث په دې کې دا ده چې ژبه یو ټولنیزه پدیده، دغه باید ومنو او دغه خبره باید کار وکړو. بل اصلي علت دا ده چې ما یو تعریف کې هم لوستل چې د ژبې تاریخي تحول چې لولوي دي فلسفه یې دي موضوع بحث، او عمده علت دا ده چې موږ پرون یو کلمه کاروله، دغه لیدلې دا یا د نن د هغې بدیله کلمه اسانه ده، یا که موږ کوم یو غږ غورځولی دی هغه هم د دې لپاره غږ دغه غورځولی دی چې موږ یو کلمه دغه په اسانه تلفظ کړو یا ښه تلفظ را واخلو. مثال زه درته څو مثال نه وړاندې کوم. شبر صاحب، مثلا موږ شن با سن بولا پن با، دلته د نن غږ په می ماړولی دی د څه په خاطر؟ د اسانۍ په خاطر. یو خو دا خو طبیعي علتونه دي، یعنی داس نکې دي چې ژبې ته یو څو متخصصین یو څو سازان راسي یا یو څو د خپل خوښه باندې تغیر ورکړي. نه، دا شی په ژبه کې نکې دي. ژبه یو ټولنیزه پدیده او د وخت په تېرېدو کې بدلونونه حتمي راځي، کاغه د پښتو ژبه وي یا د نړۍ هر ژبه وي. زه د غمدغه شنبه مثال درکم. شنبه اوس موږ شنبه مثال دغه سی وایو، یعنی شاید دغه نون بیخي په مین باندې وخت واوري، یا استنبول وایي د استنبولې میاش، شاید کال دو کال سن کال روسه دا مکمل په سمبولي باندې واوري. ما یو دو کلمې نور هم واوري، مونږ لوټه وایو، لوټه یا کوزا. ما بل ورځ واوري د لچانا غل لوټ کول. یعنی اوس خبره دا ده چې دا کاف یو غږ دا ور اضافه شوی ده، او شاید دا د وخت په تیرېدو سره بيخي په لوټ ک باندې بدل شي. یا مونږ اذان وایو، پنځه وخت اذان چکو، دا اذان ته زمونږ په ځای کې اذان وایي، یو غږ اضافه کړی ده. نو دغه بدلونونه حتمی دي، او داسې علت موږ نه شو ټاکلی ورته چې د چا په خوښه رامنځته کړي، بلکې یوازې د اسانۍ په خاطر دغه کار کوي.
یعنی تاسو دا وایئ چې ټولنه په خپله ژبه سایقلوي، لیکن که چېرته هر څه ټولنې ته څوک پرېږدي، او څېړونکي او هغه کسان چې له ژبې سره سروکار لري هغوی دا ژبه یو څه سایقل نه کړي د علمي اصولو په اساس باندې، فکر به نه کوي چې یو ډول تشتت او پراګندګي به رامنځته شي؟
بالکل دقیق انسی برس د ګرامر زوی وخت نو سازان سره باندې بحث دا و چې ژبه باید طبيعي پرې خولل شي، هر بل په دې په شکل باندې ژبه باید طبيعي پرې خولل شي. نو موږ سره ماته به دوی جواب بیا دا و چې ژبه یا بل هر پدیده چې ثقل نشي هغه د ځنګل بڼه غوره کوي، او طبيعي و دای داسې کیږي چې هغه پراګندګي ته حتی هغه شکل ته یا هغه بڼه غوره کوي. نو پام دې خاطر پوهان د ژبې علتونه شي. اول دا د ژبې ته قوانين چې موږ وځکو، یا ژبې ګرامر دا د دې لپاره وځکو چې دا ژبه راوخلو په قالب کې واچو او ژبه سایقل کو. نو د د د د د د ژبې ویونکو ته دغه تغیرات دا ډیر نه محسوسي، لیکن د بل ژبې ویونکو ته یا یو بل څوک چې غواړي هغه ژبه ځکه دغه شان ورته مهم دي چې موږ ورته وښیو، یا دغه شی ته یوازې د دغه پدیدې یا دغه علم متخصصین متوجه کیږي چې دغه شی وسیړي، او دا مهمه ده چې دغه شی باندې بحث وسی او واضح شي.
واده چر سب تاسو د دې مرکه په پیل کې ډېر مهمه مسلې ته زما په باور اشاره وکړه چې سلاست ډېر مهم دی په کلماتو کې او په ژبه کې. په نویو جوړو شویو کلماتو کې چې په پښتو ژبه کې جوړ شوی دی، تر اشتقاق ترکیب ته ډیر پام شوی دی، لیکن تر کومه حد چې ما ورته پام کړی دی، اشتقاقي کلمات ټولنه ډیر ژر منلی دی. مثلا کله چې الوتکه جوړه شوې ده، له الوتلو عام او خاص البته کوي څه فکر کوي چې د دې ترکیب او اشتقاق په برخه کې تاسو په دې مقاله کې د غړخت مو هم پام وکړي چې ټولنه اشتقاق تر ترکیب جرمني
نه دغه برخه کې خاص بحث نشته زما په نظر دغه تزما خپل نظر دا چې زمونږ چې ترکیبي کلمې جوړ کړې دي دا اصلا د هغه کلمې لپاره موږ جوړ کړې دي چې موږ خپل ژبه کې نه لرو ډېر کلمې ساده تاسو یوازې د الوتکې مثال ورک هغه کلمې چې موږ په پښتو کې بدیم نه لرو هغه موږ ژباړلې دغه د نیولوجیزم بحث دی او زیاتې دغه کلمې دي چې که ساده وي سلاست لري روان وي هغه ډېر زر خلو هم شوي دي او لیکوال په خپل لیکلو کې بار بار کارولې دي لیکن ځینې کلمې ستاسو د چپ ترکیبي ډول راغلي دي یا استاد زیاد یا نور استادانو دغه د نیولوجیزم په برخه کې راوړي پښتو ته ذکر لیکن هغه پښتنو لیکوالو نه قبل کړی یا حتی هغه د عامي ژبې یا د خلکو خلیته نه دولیدل یا د سختۍ لحاظ یا د ډیر اوږدوالي یا د نسل اساس لمخي
په پښتو کې ځینې نوي عام شوی کلمات د یو شمېر پوهان په باور دقیق نه دي او دوی نوي الفاظ ورته جوړ کړی دي د خلکو لخلو د الفاظو بیرته اخیستل او د کلماتو هیرول په افغان ټولنه کې چې لشیان چاپو او لویه برخه وطنوال مسواد نه لري سخت نه دی
بالکل زما په نظر باندې بیا هم زړه ته کې کوم چې دا ژبه کې زمونږ ډیر صلاحیت کاغه یو استاد دی یو ژورنالیست دی یو شنن کې یاسیرون کې د نه لري زه ډیر مثال لرم چې هغه کلمې په عامه وی دغه په دغه مقاله کې ما هم بحث کړی دی په دې باندې او هغه وخت لیدل دي حتی سلوي ډیر کال مخکې هم دغه کلمې نه او ما په هم دغه مقاله کې بحث کړی چې دغه کلمې په ډاډ باندې وایم چې د 2001 یا د جمهوریت برپا کېدو نه وروسته ژوند شوی دی زه یو دوه مثال درته کوم چې تاسو خوښوي
مهرباني
یو د ویار کلمه د ویار کلمه تاسو خواني متکو چې موږ لرو البته زه یو یادوري کوم چې زما د مقاله مخصوص لرغونی دورې په منظوم متن باندې بحث دی یعنی لرغونی دورې په منظوم متن کې ما د کلمې په اوس کې نه دی سیوري د ویار کلمه د ویار کلمه خار معنا ورکوي لیکن حبيبي سویل چې دغه د پټ خزانه ته صحیح کړی دا شاید څلوي خپل نوش په تکاله تیریږي د لیکل دي چې دا ویار کلمه رکنن مستعمل نه وي لیکن موږ ګورو چې په د عام خلکو قربانی هم د ویار کلمه دا په متنونو کې نن سبا په لیکنی ډول ډیر لیکوالان دغه شی کاری د ویار او دغه د امیر کروڑ په شعر کې شته دا وایي چې زما د بریو په خول تاویږي حسک په منز او په ویار د اصل سومې مذکری د خرونه کاندم لاټړ کړم ایوادونه او جاړ
د تاسو بخښي وحدت یار صاحب د حبيبي صاحب خبره وکړه خو په هغه وخت کې چې حبيبي صاحب دا تحقیق کاوه په هغه وخت کې ویار کلمه عامه نه و
زما په نظر دا خبره بیا هم تحقیق غواړي زه یو بل مثال درکوم شبر صاحب پرتمین کلمه ډیر عامه ده نن سبا پرتمین غونډه یا پرتمین د دفتری د ترناوی او د شکو جلال معنی ده پرتمین کلمه هغه دویمه کلمه ده چې حبيبي صاحب ویلي چې دا دغه کلمه مستعمل نه د دامړه کلمه د پخوانی متون کې واځ راغلی دا اوس نشته لیکن موږ ګورو چې پرتمین کلمه د ماشوم د ور جوړ په خولې باندې ده او زمونږ
وحدت تر سبو بخښي پرتمین کلمه هم پخوانی استعمال ده یعنی په وخت چې حبيبي صاحب د لیکنه کوله په وخت کې عام نه و لکه د ویار کلمه
ما بس هم ده
بله
زما بس هم ده چې دا پرتمین کلمه اوس تا ده شاید د همیشې په وخت نه ولیکن د د د د د وزر یو یا شاید په دغه لاس شل کې مروجه لیکن دغه کلمه په خوا و زه در قوام چې دغه کلمه د شیخ متی غوري اخیل په هغه تصوفي او وحدت الوجودي شعر کې وزنه شل د مونږ راغله د تصوف سترک منګل د لرغونی د لرغونی دورې د پښتو د غت د لرغونی دورې کې سره کې زم دغه باندې در قوام یو وړو کې شعر دی دی وای چې که غر د خپل پرتمین د لکه هنداره مخ د سین د استاد خپل د خپل وشده دای وسپکن انداره ده موږ ګورو چې په دا کلمه ول لیکنه حبيبي څه ول دا کلمه مستعمل نه ده یا نشته اوس او اوس دغه د تقریبا د هر چا په کلی باندې او بار بار موږ دغه کلمه نرو او وای په دې کې کارو
خو د حبيبي صاحب البته هغه د ژبه په برخه کې معروفه جمله نه ردوي چې ژبه ژوندۍ موجود دی یعنی کلمات ورس پورس معناوی بدلوی او مفاهیم بدلوی او ټولنه د کلمات او مفاهیم بدلوی او پخوانی کلمات ځینې مرشبي کلمات بیرته راژوند کیږي لکه یو څو ته چتا سو اشاره وکړه. ډیره مننه وه ته چرسب. د کندهار اوسیدونکو فرهنګیان وای په دغه ولایت کې پخوانی احمد شاهی ودانی د نړیدو او د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ ده چې ساتنې ته باید جدي پام وشي. د کندهار ښار په لومړي ناحیه کې د اوسنی افغانستان د بنسټګر احمد شاه بابا د وخت ودانی چې د هغه کور د اسونو تبیله او نور پکې شامل دي او شاوخوا 300 کاله تاریخي مخینه لري دا مهال په بد وضعیت کې دي. د دې تاریخي ودانیو لړلې د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله چې پر شاهی تبیله مشهور ده تر نورو ډیره زیانمنه شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په زړه کې د نیمه ولاړه ودانۍ د احمد شاهی اثر د اسونو تبیله ده چې پر شاهی تبیله هم مشهور ده. دې ودانۍ ته د تیر جمهوریت او د طالبانو د اوسنی حکومت او د دې ځای د سرپرستانو له لوري توجه نه ده سوې چې اوس یې ډېری برخې تخریب سوي دي. د دې ودانۍ سرپرست حاجی عبدالله چې ځان د احمد شاه بابا لمسی معرفي کوي حکومتونه ملامتوي چې له دوی سره د دې تاریخي ودانۍ په ساتلو کې همکاري نه ده کړې.
موږ د لمسیان په ځای کې راځو واجرته تقریبا 2500 کال د جزای کې موږ په لاس موږ د مخمرني کګان ورني کګان په سپورې نو سره موږ لمسیان په سپورې راځي موږ په لاس کې دا اوس دمر وسادن نو په ځا خاطر سره د غسه ده په سپورې چې یو سر نه پګرځي چې اوس سره وای را جوړ کړو یا تر ممکن کړو په سپورې نو درته غاله بنر ساده ده.
د افغانستان تاریخ څېړونکو وایي د احمد شاهی ودانۍ وسنۍ وضعیت خواشینونکی دی او باید د طالب چارواکو ترڅنګ یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمی فرهنګي او روزنی سازمان هم پام ورته وکړي. تاریخ څېړونکو او د پوهنتون استاد حیات الله رفیقی وایي که دغه او دې ته ورته د نورو تاریخي ودانیو ساتلو ته پام ونسي کېدای شي د وخت په تیریدو یو مخ لمنځه ولاړ شي.
د دې ټول د دې ټول دیواز د دولت نه ولې دولت په نور موضوعاتو اخته دی، حکومت په نور موضوعاتو اخته دی، دلته مشکلات ډېر دي. یو اله مشکلات اوس دا خلک اتحاد او اتفاق ما بین سره ولي او دغه شان ته متوجه سو نو دلته خود به خود باندې د دې رغونه خلک مستفید کیږي او حتی بین الملل هغه دغه ملل متحد دغه لري او څنګه لري دغه تاریخي ساتونو د ځای هغه متوجه کیږي هغه دغه امداد ورکړي دا شم جوړېدلی شي. دا څه نه چې دا په حالت کې دغه دی ځکندان دی چې زه ورته ګورم.
د شاهی تبلی دا ودانۍ لا تر اوسه استملاک سوی نه ده. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وای هڅه کوي چې په کندهار کې تاریخي ابدات د لمنځتلو لګواشه وساتي او هغه چې د ترمیم وړ وي ترمیم کړي.
کندهار اطلاعات فرهنګ ریاست د کندهار نور تاریخي ابدات هم په اساسي ډول رغولي دي. ان شاء الله چې دغه شاهی تبلی به هم د کلام شاه بابا د کور په شکل باندې لمړی استملاکی ان شاء الله او بیا به ورسته کې دغه اساسي ترمیم را پیلوي ترڅو دغه امچایي اثر تبله په خپل ځای پاتې شي.
د معلوماتو لمخې په کندهار کې تر دې زیات تاریخي ابدات ثبت چې ځینې زرګونه کلونه قدامت لري. نارنج ماڼۍ، چلځینې، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ او میر هزار جماعت هغه تاریخي ابدات چې په بد حالت کې دي او ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
په خوست کې اوس ډېرې رون اندیا فرهنګیان د خپل ودونو او نامزد کېدو په مناسبتونو کې ادبي بندارونه او مشاعرې جوړوي. فرهنګیان وای هنر پراخ مفهوم لري او باید دي چې په اوس وخت کې د خوشیو د منځلو د سلسله روانه وساتل شي. په دې اړه نجیب لالو خیل راپور لري.
په اوس وخت کې د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان په خوست کې هم د کوژدن ودونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې مشاعرې او ادبي بندارونه جوړیږي. او په ځانګړي ډول فرهنګ پال ځوانان هڅه کوي چې د ملګرو او دوستانو په منځ کې د خوشحاله یو دا سلسله روانه وساتي. په خوست کې دا ډول یوه مشاعره او ادبي بنډار د یو فرهنګي ځوان د کوژدن مراسمو لپاره جوړ شوی و. دې ادبي بنډار ته د پوهنتون یو تن استاد سپین روان نورزی په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د هنر او فرهنګ د بډاینې لپاره ګټور وبلل.
شاید بعض شیان موږ او تاسو په کتابونو کې، په مجلو کې، په رادیو، په رسنیو کې ووینو، خو تر ټولو مهمه دا ده چې یو څوک یو هنری اثر د یوې ټولنې لپاره لیکي، هغه په خپلو الفاظو سره خپلې ټولنې ته وړاندې کړي.
د کوژدن په مراسمو کې د یو شمېر مشرانو، فرهنګیانو له لنډو ویناو وروسته ګڼو ځوانانو خپل او د ځینو نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. دوو تنو خوستیو شاعرانو، رحیم سکندر او پاچا خوستی، خپل شعرونه وړاندې کړل.
د مور ملکې سری دینوکې د زلف چوکې دی په جیب کې ګرځوم، د مور ملکې سری دینوکې چې انګار پوکې خال شنرنا کوینا،
د زړه خبره د منوې کمزوري د زمو غنیر اختیا به سره وای دومره خخو نه یې.
د کوژدن په مناسبت مشاعره کې د شعرونو، بیتونو او لنډیو په خواخوا کې یو شمېر شاعرانو او د شعر مینوالو ځینې پخوانۍ او اوسنۍ پښتو سندرې هم په ښکلي انداز ترنم کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شوې. خوستی فرهنگپال عابد زدران د پښتو یو سندره ترنم کړه.
چرته مې خانی دی چرته حسن دا نغمو سرا، حسن دا نغمو سرا، وینم په قدم قدم، هو وینم په قدم قدم، خستا غمون وینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبون وینم، بیا دی پزل پانو کی اشنا گلون وینم، تور تور شپو کی سرنگین خوبون وینم،
د افغانانو له ودونو ټنګ ټکور ورک شوی دی. خو نړۍ دومره سره نږدې ده چې د انټرنیټ له دې نړیوال جالبه څرنګه سندره سندو.
Oh,
په افغانستان کې لسانګ هم موسیقي حس شوه ده. سانګ د افغانستان په یوشمیر ولایتونو کې عام ویډیو د غزي پشلګر کې نوم لري. په شلګر کې دغه دوری زلوبه زیاتره وخت اخترونو نوی کال او د خوشحالي او پنور محفلونو کې تر سره کیږي. د شلګریانو شکایت ده چې چارواکو دغه دوری ز تاریخي لوبه لپامه خرڅولې ده. نور په دې راپور کې
دا د هغه ډول ژغ دی چې په خوابه د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنی زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ له تیرو دوو پیړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. دی وایي د اخترونو نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځ کې د بازي مسیرانو د شلګر یا پرځ کې د غزنی دی ولایت دا یادښت لرم چې مرصد 200 کال د نزبازي ورزښت کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مینه زبازي کوله، بابا مینه زبازي کوله، نیکه مینه زبازي کوله. لوغور چې تقریبا سي زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځ کې بغزنی کې نزبازي خ منوالري او ډیر خلوبه دا ډیر خلګي کوي.
شلګروال وای د ډیوران تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونده استاده. دا چې دغه څنګه وهونکو غښتنه او لدې سره په دولتي توګه باید سوسی، نو شلګروال وایي دولت د سانګې لپاره هم هغه ډول زمينه برابر کړي لکه څنګه چې نور لوبو ته برابر سوي ده.
باید مخ ته داسې موقع مساعد شي چې موږ خارج ته ولاړ شو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزبازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنی داسې د نیزبازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وشي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ شو لکه نور ورزشکاران سي دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د اولمپیک لامریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیرای وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګ وهل یو شو ورزښت او پخوانی لوبه ده. دی وایي کله چې پر اسپ شواړوي جذبه اخلي، سانګ د خلکو د خوشالولو لپاره وهي.
سانګ وهل ډیر خلوبه ده، ډیر خلګي خوکوي او کیږم وسم غزنی ولایت کې هر وخت په اطراف خور وخت را جمعه باندې کوم بیا وادي یا چایزوي پیدا ای حالت بیا خامخا خلک غاړي ورځي او بیا ډیر خلک ورته راځي لری لری جیان ورته راځي. یعنی یکنی پاس باندې سړی په میدان کې راځي او واس باندې سپوري بیا ډیر زیاته جذبه لري او ډیر مینه لري، ډیر خوند کوي. خلوبه ده، خوشاله ده، اسخو نو ډیر خلک خوکوم. دلته غزنی کې مونږ ډیر لوبي کړی دي، تیر کالم دي دوبې کې بدرې وای رالو دلته میلم کړی.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړي سانګې وهي او دای په خپل هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو مایلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپل تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک ته خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمه ته چیرمو په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیم وایي سانګ وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیرای خلک ورته راټولېږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې دی سنگ وهلو لوب تر سره کیږي الته دونه پر ډول ډنګي او الته اس د دې ډول ډنګان ډیر خوند اخلي په منډه کې د دې حالت کاریږي چې دی ډول دغه غخته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنديزي د ډول ور سره تیزیم څومره چې ډول تیزيږي د غمره د اس منډه تیزيږي یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري
لهم دی راپور سره ازادي راډیو مجله رانغاړم زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم شدیوی